احمد شبریم شیچل پدې خبرونه کې د ماشوم د ورځې په مناسبت د کیسه لیکوالي نیمه غنی څرګندونه لرو.
ماشومان هغه کیسه چې مایندې لیکي یا خزي لیکي ممکن ډېره خوښه کړي.
د ماشومانو لپاره یو کیسه هم اوریدلی شي.
د منې پیوي سړی او بارانی ورځ کې شمک او ممک دوه موږ کورونو د کول کړکې نه بهر شکه باران ته کتل. ممک چې لکه لزان را تو کړی و ورو
لیو مهم تاریخي اثر مخبرو چې نوې چاپ شوی او لیکوال عتیق ځازی پښتو ته ژباړل
ډیر ښه سنت دی د افغان انګلیس د اول جنگ یو انګریزي خځې لیکلې
په کندهار کې له پیړیو راهیسی د توتو میله دود ده د میلې ته مو ورولو دا اونۍ د ماشوم له ورځې سره پیل شو. په افغانستان کې د خبرګولې یو لسمه د ماشوم ورسته د جون په لومړۍ نیټه له 1950 کال را پدې خوا د نړۍ په اکثرو هیوادونو کې د ماشوم ورځ لمانځل کیږي، خو لا هم په ټولو هیوادونو کې د ماشوم ورځ په یوه نیټه نه وي. د راپورونو له مخې دا ورځ د لومړي ځل لپاره په 1960 کال کې په ترکیه کې داسې ولمانځل شوه چې د اپریل په 23 د ماشومانو په ویاړ عمومي رخصتي اعلان کړه. بیا نه کال وروسته تر دې د اوسنۍ ترکیې د مؤسس مصطفی کمال اتاتورک له لورې دا ورځ رسما د ماشومانو د ورځې په نوم ونومول شوه. په یو شمېر هیوادو کې بیا د نومبر په 1 د ماشوم ورځ لمانځل کیږي. په دې نیټه په 1959 کال کې د ملګرو ملتونو د ماشومانو د حقونو اعلامیه هم تصویب شوه. د ماشوم د ورځې هدف یوازې د ماشومانو جشن نه دی، یو اصلي هدف یې په نړۍ کې دا دی چې له ماشومانو سره مشران له خشونت لاس واخلي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو په کنوانسیون کې راغلي دي چې ماشوم باید په یو خوندي چاپیریال کې په خوشحالي او مینې ستر شي. د ارواپوهانو په باور ماشوم ته د خوندي چاپیریال د جوړېدو یوه وسیله دوی ته د کیسو لیکل دي، ځکه چې ماشومان له کیسو سره مینه لري او د کیسو په مټ مشان کولی شي چې ارزښتمن پیغامونه ماشومانو ته ولېږدوي. ارواپوهان وایي که ماشوم ته څوک ووایي ښوونځي ته ولاړ شه، ښه هلک مکتب ته ځي، نو دا وینا به دا ګټه وکړي چې ماشوم ښوونځي ته ولاړ شي. خو بل لور ته مخامخ نصیحت د ماشوم شخصیت اغېزمنوي او تل ممکن بل ته وګوري چې څه ورته وایي چې بیا هغه سي وکړي. اما که هم دا ډول نصیحت په غیر مستقیم ډول د کیسې په پیغام کې نغښتی وي، شاید هم ماشوم مکتب ته ولاړ شي او همې شخصیت اغېزمن نشي. د دې تر څنګ هغه کسان چې ماشومانو ته کیسې لولي د ماشوم د اورېدو مهارت ورسره پیاوړی کیږي او که ماشوم کیسه اوري یا یې خپل لولي تخیل یې پراخیږي. کیسې په ورته وخت کې د ماشوم د حافظې له غښتلي کېدو سره مرسته کوي، ځکه چې پیښې ذهن ته سپاري. د ماشومانو کیسې دا مرسته هم له ماشوم سره کوي چې له نویو شیانو سره آشنا شي او ماشوم ډیر کله د کیسې د کرکټر په ځای ځان احساسوي، چې د همدې لپاره د ماشومانو په کیسو کې ارواپوهان ټینګار کوي چې کرکټرونه پکې مو وښني او د کیسې انجام بریالی انځوروي. اوس دا پوښتنه مهمه ده چې ماشوم ته څرنګه کیسه ولیکو. لیکوالې نعیمې غني ماشومانو ته د کیسو د لیکلو ورکشاپ پیل کړی دی. اغلی غنی دا ورکشاپ د افغان ښځو آنلاین ادبي بهیر له لارې وړاندې کوي. نعیمه غنی چې ماشومانو ته یو لړ کیسې لیکلي دي لکه پیشو او پنیر، د شار ډالۍ، شپږ سترګې، زیړه زرخونه، همدارسې د ماشومانو د کیسو ټولګه د خاورې شاپیری او اتل بستوري راوړي چاپ شوي دي. په دې برخه کې دوی نور اغېزمن کارونه هم کړي دي. د افغان ښځو آنلاین ادبي بهیر بلې غړي معصومی غرنۍ ازادي راډیو مجلې ته د واتس اپ له لارې پرالېژلې پیغام کې د دې ورکشاپ په اړه وویل.
ورکشاپ چې په درې برخو کې چمتو شوی وو، ماشومانو ته د کیسې لیکلو د اصولو په برخه کې دوه موضوعات لرل: یو، د ماشوم ادبیات ویش د عمر په اساس، دوه، د لیکلو څومروالی او څرګندوالی، درې، قوانین اړین دي که لیکل، څلورم، د لیکلو اصل، پنځم، د درې قانون.
له درې قانون څخه د کرکتونکو هدف دا دی چې د کیسې په پیل کې کرکټر له یوې ستونزې سره مخامخ شي. د داستان په ترڅ کې کرکټر بیا بیا او د دریم ځل لپاره هڅه کوي چې مشکل حل کړي، خو بریالی کیږي نه. بلاخره په څلورمه هڅه کې اتل له دې ستونزې راوځي چې له رواني پلوه دا مهمه ده چې دا مشکل کرکټر د لویانو له مرستې پرته حل کړي، چې په دې ډول د اورېدونکي ماشوم یا لوستونکي ماشوم باور په ځان زیاتی شي او اعتماد یې پیاوړی کیږي، ځکه چې دی د کیسې د اورېدو یا لوستو پر مهال د اتل په ځای ځان تصوروي. دا پوښتنه مهمه ده چې د افغان شوزو آنلاین عربي بهیر غړیو د اغلی غنی له دې ورکشاپ څخه څه زده کړی دي؟ بیا هم معصومه غرنی،
ماشومان ته د کیسې لیکلو د دې ورکشاپ زده کړو دا و چې د ماشومان ادبیات لوستل، ماشومان مخاطب ګرځول، قوي پیام انتقالول، انځوریز لیکل، لاند لیکل، ار فکر په یو مستقله جمله کې ځایول، ساده لیکل، بیل به صفاتونه پکارول.
اخلي خرانې زیاته کړه چې د دې ورکشاپ یو مهمه ګټه دا هم و چې عملا د بهیر پرخوالو د ورکشاپ د لارښوونو پرانا کې کیسې ولیکلې. دې ته شمک او مامک کیسه لیکلې ده. دا کیسه له دوی څخه اور.
د منی پیوی سړی او بارانی ورځ کې شمک او مامک دوه موږ کورونو د کول کړکې نه بهر شکه نه باران ته قتل. دوی نن په کور کې आवाज یو مور او پلاری صحت مخ کې له کوره وتلی چې د خړو لپاره څراغړي او دوی ته ویلی وو چې له کوره بهر ونوځي. شمک او مامک لګرلی کې نوستل خو وروري زونه پتنګ شول. شمک چې له مامک مشرو وی ویل ترڅو چې مور او پلار راځي موږ څه وکړو. ممک چې لکه یله ځان را تاو کړی و وروي وویل نه ګوري چې بهر څومره تیز باران وریږي او بیا موږ د بهر تک اجازه هم نه لرو. شمک لړن فکر ورسته وویل راځه دواړه د یوې پخې لوبه وکړو. ممک وویل د یوې پخې لوبه؟ شمک وویل ګوره موږ دواړه به خپل یوه پخه په لاس ټینګ ونیسو او په بل لاس په یو بل ټیل وهو. هر څوک چې ولوېد لوبه یې پایللې. ممک لوبه ورسره ومنله. لوبه پیل شوه. دوار غرونو په خندا خندا یو بل پوری وحل. یو ناڅاپه په لوبه لوبه کې شمک شاته گزار شو. خړې ډوړې پورته شوې او د کور په دیوال کې یو غټ سورای پیدا شو. دوار ورخطا د کور بلې خوا ته منډې کړې. ممک ژړغوني وویل اوس به څنګه کوو؟ مور او پلار ته به څه ځواب ورکوو؟ دواړه په چرت کې تللې. شمک وویل راځه چې سوري ته ورنږدې شو کېدای شي کوم څه پیدا کړو او سورای پرې پټ کړو. شمک مخکې او مامک ورپسې د سوري لور ته نږدې شول. کله چې شمک سوري ته سر وردننه کړ نو یوه رڼا یې تر سترګو شوه. دواړه ورو ورو د رڼا خوا ته روان شول. تلل او تلل تر څو یوې غټې کوټې ته ورسېدل. د کوټې په منځ کې د لرګو یو میز پروت و. مخ ته یې یوه څوکۍ ایښې وه. شمک او مامک ورو ورو د میز خوا ته ورغلل او بیا په ټوپونو د میز سر ته ور وختل. د میز په سر یو جوړ زرابیني عینکې ایښې وې. تر څنګ یو کتاب ایښی و. د کتاب په سر یو پنسل قلم پروت و. شمک عینکو ته وکتل او ویې ویل ای ګوره دلته د ښیښې دوه غټ غابونه دي. شمک د عینکو بلې خوا ته واوښت. د عینکو هغې خوا نه یې ممک ولید چې د غره غوندې غټ شوی و. شمک چیغه کړه ویې په ممک څه وشول. سر یې د کدو غوندې، پزه یې د بادرنګ غوندې او غوږونه یې د پیشو ترو د تبۍ غوندې ښکاري. شمک له ډاره شا شاته تلو یو ناڅاپه له میزه وغورځېد. ممک حیران شو. هغه هم په شمک پسې له میز نه راښکته شو. شمک چې څه شیبه له ډاره بیوخه شوی و ممک ته یې د ښیښې غابونو ټوله کیسه وکړه. ممک د شمک له کیسې ډېر حیران شوی و او غوښتل یې چې د ښیښې غابونو په کیسه ځان پوه کړي. شمک نه یې وغوښتل چې بیا دواړه میز ته وخیږي. شمک ورسره ومنله خو ممک ته یې وویل چې دا ځل به هغه د غابونو بلې غاړې ته ځي. کله چې ممک شمک له عینکو ولید نو دی هم وډار شو. خدای لږ څه زړور شوی و. څو ځلې عینکو ته ورنږدې او لیرې شو. بیا یې له شمکه وغوښتل چې ځایونه سره بدل کړي. اوس نو شمک هم نه ډارېدو. کله به شمک د عینکو دې غاړې ته راغی او کله ممک او کله به یې چې یو بل ته وکتل نو له خندا به یې خپلې خېټې ټینګې ونیوې. دواړه ښه ساعت ولوبېدل. شمک او ممک چې له عینکو سره لوبو نه ماړه شول د عینکو تر څنګ ایښې شوي کتاب خوا ته لاړل. ممک د کتاب په سر د پراته پنسل څوکې ته وخوت. د پنسل بله خوا پورته لاړه. ممک له شمکه وغوښتل چې له ده سره د پنسل لوبه وکړي. دواړه د پنسل دوه خواوو ته کېناستل. چې شمک به ښکته لاړ ممک به پاس لاړ او چې ممک به ښکته شو نو شمک به پورته تلو. دواړو بیا ښه لوبه پیدا کړې وه او خوشحاله وو. دوی په لوبو کې وو چې د کوټې دروازه خلاصه شوه. دواړه په منډه د میز له سر نه لاندې وتښتېدل. اول ته په یوې ګوښه کې پټ شول. یو سړی د ډوډۍ نه ډک غاب په میز کېښود. د میز مخ ته په چوکۍ کېناست. عینکې یې په سترګو کړې. پنسل یې یوې خوا ته کېښود. کتاب یې خلاص کړ. څو پاڼې یې واړولې. کتاب یې بېرته بند کړ او په غاب کې ډوډۍ یې وخوړله. غاب یې همالته د میز په سر پرېښود. له کوټې ووت او دروازه یې کلکه بنده کړه.
شمک او ممک بیرته د می سر ته وختل. په غاب کې د پاتې شوی ډوډۍ وړو ټوټو ته دواړه له خوشحالۍ په ټوپونه شول. ممک غوښتل چې د ډوډۍ خوړلو پیل وکړي، خو شمک یې لاس ونیو او ورته یې وویل، راځه دا خواړه له ځانه سره کور ته یوسو، له مور پلار سره به یو ځای وخورو. دواړو د خوړو پاتې برخه چې د ساندویچ غټه ټوټه او د سرې مڼې یوه برخه به په کشولو کشولو د میز ته راښکته او بیا یې د سوري له لارې کور ته یوړل او د کور په یو کونج کې ځای په ځای کړل او خپله مور او پلار ته انتظار کېناستل. شیبه وروسته یې مور او پلار ستړي ستومانه او تش لاس کور ته راننوتل. مور یې وویل، بچیانو، مونږ ټولو ځایونو ته لاړو خو باران ډېر تیز و او ټول ځایونه اوبو نیولي وو، نو د خوړلو لپاره مو هیڅ هم پیدا نه کړل. همدومره مو وکړل چې ځانونه تر کوره راورسو. شمک او ممک په خوشحالۍ ځانونه د مور او پلار غیږ ته واچول او ټوله کیسه یې دوی ته وکړه. مور او پلار یې ډېر خوشحاله شول او بیا ټولو چې ډېر وږي شوي وو په مړه ګېډه ډوډۍ وخوړه. د ډوډۍ خوړلو وروسته ټولو په ګډه تصمیم ونیو چې د ژمي تر پایه به په دیوال کې سوری نه پټوي.
د شمک او مامک کیسه د ماسمی غرنی په وینا د دریو او پنځو کلونو ترمنځ ماشومانو ته لیکل شوې ده. ارواپوهان ماشومان د یو بیش لمخې په څو مرحلو ویشي، له دریو تر پنځو، له شپږو تر اتو، له اتو تر دولسو، له دولسو تر پنځلسو او بیا تر هغه وروسته تر بشپړ زلمیتوب پورې. د هرې مرحلې لپاره بیل کسب کار ده چې بیل ځانګړتیاوې لري او بیل نثر غواړي. له کیسه لیکوالې نعمی غنی څخه به واورو چې دوی له دې ویش سره موافق دي که دي، نو لیکواله یا لیکوال به لومړی لرواني په لوده ماشوم له خصوصیاتو سره ځان بلدوي، بیا به نثر سموي او بیا به کیسه لیکي.
د عمر په اساس د ماشومانو د کیسو ویشل هغه اصول دي چې لیکوال ته دا پلاس ورکوي چې په اسانه کیسه ولیکي، ځکه چې هغه ته مخاطب معلوم وي چې چاته یې لیکي، ماشوم څومره پوهیږي یا مثلا څومره هغه برداشت لري دیو کیسې څخه څومره اخیستنه کولای شي، نو مفاهیم ورته ساده کوي، ژبه ورته ساده کوي یا هغه کلمات کاروي چې ماشوم په هماغه عمر کې پرې پوهیږي یا پوهېدلی شي، یا هم هغه پیامونه ډېر ساده او لنډن پیامونه په کیسه کې راخلي. دا د لیکوال لپاره یو ډول اصول دی او فکر کوم ډېر ښه دی. خو زه وایم هغه کسان چې نوي په کیسه لیکوالۍ باندې شروع کوي ماشومانو ته کیسه لیکي، د هغوی دپاره ډیره به موضوع نه سخته وو، کولای شي د فولکلور په ډول لنډې لنډې کیسې ولیکي چې یو ښه پیام ولري د ماشومانو دپاره. بیا وروسته وروسته چې کله دوی کیسه لیکي، دوی په خپله پوهیږي چې زما په کیسه کې څه کم دي، زه څنګه دا ښه کولای شم. بیا کولای شي چې په دې برخه کې له داسې کسانو سره مشوره وکړي چې هغوی د ماشوم پروزنه کې لوی لاس لري، یا هم هغه کسان چې مثلا د نثر په لیکلو کې دوی ته مشوره ورکولی شي، داسې کسانو سره مشوره وکړي چې مثلا دا د ماشومانو دپاره د نثر مناسب دی که نه دی. یا پخپله هم بیا ورو ورو متوجه کیږي چې مثلا ما چې څه لیکلي دي کله چې زه ماشوم وم، یا دغه ماشومان چې تزې ورته لولم، یا د دوی په شاوخوا کې چې ماشومان دي هغوی په دې کیسه باندې پوهیږي که نه. نو زه وایم چې همدومره چې دغه ویش مهم دی او د دې ویش پرانا کې ماشومانو ته د کیسو د لیکلو هغه بېلابېلې ځانګړتیاوې مهمې دي، د هغې ټولو نه مخکې دا مهمه ده چې موږ په کیسه لیکلو پیل وکړو او کیسه ولیکو، بیا وروسته د نورو خبرو ته راشو.
د لومړیو مرحلو د ماشومانو لپاره رسمونه ډېر مهم دي. ستاسو په فکر د دغو ماشومانو لپاره تر کیسې لیکلو وروسته د رسم هم باید وخوړل شي که نه پروا نه کوي؟ همدا کیسې دي همداسې له انځورونو پرته خبري شي.
رسامي خود اوسنیو چاپي کیسو یو برخه ګرځېدلې ده، خو سنه کیسې چې د ډېر وړ عمر ماشومان لپاره دي او یا مشران ورته لولي، یا نوی ماشومان چې په کیسو لوستلو باندې پیل کوي، په هغه کتابو کې رسامي اوس یوه حتمي برخه ده او ډېره ښه هم ده، ځکه چې ماشوم کیسه ډېره نه نږدې حس کوي، له رنګونو سره آشنا کیږي او د خپل ذهن او تخیل په مرسته هغه فضا یا هغه د کیسې ماحول تجربه کوي. خو دا هم مهمه ده چې کیسه څنګه ماشوم ته لوستل کیږي. که موږ یو کتاب چې هیڅ رسامي هم ونه لري او یا یوه کیسه چې حتی په کتاب کې لیکل شوی هم نه ده، موږ ماشوم ته هغه په داسې الفاظو باندې وکړو چې د ماشوم ذهن ته پریوزي او ماشوم
هغه کې تخیل دغه تخیل راو پاروي نو هغه به یو کامیابه کیسه وي. او زما دفتر دی چې ماشومان ته کیسې که څوک کلوالي هغه ډېر په مهارت سره ورته ولوستل شي د مړو ماشومان دپاره، او که د لویان دپاره بیا رسامي ونه اوسي هم لویان بیا کولی شي لوی، یعنی د هغه ماشومان چې عمر یې د لسو یولسو کلونو په شاوخوا نه پورته دی هغوی کولی شي چې بیا پرته رسامۍ څخه هم د کیسو څخه خوند واخلي. البته چې رسامي د لویان دپاره هم ډېره به خوانده سندی او موږ تاسو ټول کله چې یو رسم یو کیسې سره ګورو هغه رسم ته حتمان یو ځغلنده نظر کوو او فکر پرې باندې کوو، یا کله کله د تخیل په مرسته هڅه کوو چې د کیسې هغه متن او دغه انځور سره ګډ کړو.
اغلی غنی په افغان ټولنه کې له ماشومان سره تر نارینه او ښځې ډېر بوختی وي، او په حقیقت کې دوی روزي په دې ډول دوی د ماشومان له روحیاتو سره ممکن ډیر آشنا شي. کدا سوي او موش ماشمانو تکسي ولیکو د شزینه لیکوالو د ماشمانو کیسې به مو ډیر هنري نوي.
دا ښکاره خبره ده چې نه یوازې د کیسې لیکلو په برخه کې بلکې د ماشوم د روزنې په هر برخه کې د ښځو رول یو مثبت رول ده. یو ښځې ډیر ژر له ماشوم سره ارتباط ټینګولی شي، او همدارنګه ماشومان له ښځو سره ځان ډیر نږدې حس کوي، ځکه چې ممکن هغه د خپلې مور تجربه له دوی سره وکړي. همدارنګه د دوی هغه الفاظ چې دي د ښځو الفاظ د مور د ژبې الفاظ ته ورورته دي، نو ماشومان هغه کیسه چې میندې لیکي یا ښځې لیکي ممکن ډیره خوښه کړي. نو دا به ډیره ښه خبره وي چې میندې د ماشومان لپاره ولیکي. بالکل،
د ماشومانو لپاره که کیسې ولیکو یا بهرنی کیسې ورته وشپاړو، یو مهم ټکی دا دی چې ماشوم څرنګه وهڅو چې کیسه ولولي. ستاسو نظر؟
بالکل، ډېر کورنۍ د دې برخه کې چې څنګه ماشومان لوستلو ته وهڅوي بیلابیل لارې چارې کاروي، او ممکن په دې کې ډېر بریالي هم وي. د بېلګې په ډول موږ اکثر کورونو کې له یو ماشوم څخه زیات ماشومان وي، دوه درې ماشومان وي، که هغوی یو ځای سره راټول کړی شي او په ګډه یو کتاب هغوی ته ولوستل شي، کله چې دوی واړه دي یا کله چې دوی لویان دي، دوی وهڅول شي چې په ګډه یوه کیسه ولولي، او یا هم لویان خپله کتاب راواخلي او دوی هم سره راټول کړي چې کتاب ولولي. ممکن په هغه ورځو کې چې کله باران ورېږي، یا مثلا کله چې واوره ورېږي، یا هم ډېره ګرمي وي چې ماشومان بیرون ته نشي تلای خو زړه یې کور کې تنګ وي، دغه وخت ډېر ښه وخت دی د پاره چې ماشومان په کتاب مصروف کړو او هغوی دپاره کیسه ووایي، او یا هم کتاب په لاس کې ورکړو چې ویلولي. همدارنګه په خپله کتاب راواخلو، او موږ چې کتاب لولو نو ماشومانو ممکن دا زده کړي، ځکه ماشومان همیشه د لویانو هغه پېښې یا تقلید کوي، نو ممکن هغوی له موږ څخه زده کړه وکړي او دوی هم له کتاب سره روږدې شي. نو فکر کوم
ارسوک
بلا
بلا لارې چارې په دې برخه کې لري. لا اغلی غنی څخه مننه. تر یوې خبرتیا وروسته شعر ته مخه کو.
ازادي رادیوي مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر،
شعر د احساس نه د
عاطفې نه شروع کیږي او بیا نه ختمي. هم کرکتنه ل ازادي رادیو
کیشه کشیدی که بدی دی شاید تر هر چا مخکی هغه کسان ډیر متاثر کړي چې حساس دي. په ټولنه کې یو منلی حساس شخص شاعر دی. د افغانستان وروستیو سیلونو د سلګونو کسانو ژوند واخیست. استاد شاعر پیر محمد کاروان د سیلابو ماشوم فریاد په نوم په خپل ژغ دا شعر په ازادي راډیو مجلې خپرونې لورولای دی.
زمه د خوږی عادی لغه غنا خړو بو وړایم ممی وی خوا یا پرخته د مرګ خوب کوما ستړایم ما و زبلو یا دنګ و نشم را بشی مرغه د ژوند څنګه به مسرو ګلونه وسپړي خو په خوشحالۍ د ژوند خړ سیلاب څپېړه پر مخ را کړله مات پتیګو زړه یم مات پتیګو زړه یم زمې د خوږې یادې لغېږې نه خړو اوبو وړه یم سختې زورورې بلا واخیستم چیغې رانه هېرې دي پاتې د ویر ساندو سلګیو ته خویندې رانه ډېرې دي زمې د خپل پلار تڼاکې لاس یمه درد په مخه کړه یم زمې د خوږې عادې لغېږې نه خړو اوبو وړه یم یم ورکې ستا غېږه یې تشه کړه زه یې درنه زړه یوړم زه یو خوارکی افغان ماشوم ومه ورای نه وم لیوه یوړم خدای دې مل بغلانا پر ما ګرانه شه تا ته تبه خړه یم زمې د خوږې عادې لغېږې نه خړو اوبو وړه یم ممې ویښویه پرښتې د مرګ خوب کومه ستړی یم خوب کومه ستړی یم خوب کومه ستړی یم
د شعر په برخه کې د امریکایي منلي شاعر رابرټ فراست تعریف د پیر محمد کاروان د سیلابوري ماشوم فریاد په شعر تطبیق شي. فراست وایي شاعري هغه ده چې کله احساس خپل فکر پیدا کړي او فکر خپل کلمات.
ازادي رادیوي مجله له ازادي رادیو څخه اوري.
د خبرونه په دې برخه کې د یو نوي کتاب پاړه په افغانستان کې ناورین هغه ژباړل شوی اثر دی چې په روسیو کې په کابل کې چاپ شو. دا کتاب د وزیر محمد اکبر خان پلاس د یوې اسیری نظربندې انګریزي یادښتونه دي چې په کاناډا کې میشت لیکوال عتیق ځاځي ترجمه کړی دی. له ښاغلي ځاځي څخه به واورو چې په مشخص ډول څه شي دوی دې ته وهڅول چې دا کتاب وژباړي.
ایو ډیر ښه سند دی د افغان انګلیس دی اول جنگ یو انګریزي خځه لیکلې دا انګریزي خځه په د لیډی سیل نومیږي او د جنرال رابرټ سیل خځه ده چې په کابل کې باندې پاتې و او مېړه یې په جلال آباد کې و او د خځې روزمره یادښتونه لیکلې دي چې څه پیښیږي مثلا نن تاریخ په وشتم دی هغه د اپریل دا دغه کارونه شو سبا ته اوه وشتم دی څه شی وشو بیا بالاخره دغه ښځه د وزیر اکبر خان د حفاظت لاندې پاتې کېږي تر څو چې بیا نجات ورکول کېږي. دا ټول جریان دی ځکه ما په ما وایي چې دا خو ډېر ښه سند دی که چېرته افغان ځوانان په راتلونکي کې غواړي ریسرچ وکړي په دې مسایلو باندې دا خو دمغه زمانې مونږ ته رارسېدلی سند دی.
ځاځي صاحب مشخص ډول معلومه شوې ده درته چې د کومو کلونو ترمنځ دا خاطرې لیکل شوې دي؟
تقریبا د سپتمبر د 1839 تر سپتمبر 1842 مشخص دغه دوه کاله کې.
کله چې تاسو دا خاطرې ژباړلې داسې فکر مو کو چې یو ډول به طرف لیکل شوی دی ځکه چې ما یو وخت د افغانستان له ستر مورخ پوهن کاکړ سره مرکه کوله یغه ته مې ویل چې څنګه د انګریزانو په منابعو باندې د افغانستان دغه وخت د جګړو د په تاریخ باندې باور کوي. بیا دوی راته ویل وای
د تاریخ لیکون کې یو وظیفه هم ده چې یو متن ته چې ګوري بیا خپل یو نتیجه اخلي او بعد لږ بیا نور مراجعه ته مخه کوي. تاسو څنګه ښکارا سودا کتاب یعنی د صادقانه لیکل شوی؟
صادقانه لیکل شوی دی په یقین سره صادقانه. په اخر کې بیا خپل د خپلې یو تفسیر هم کړی چې مثلا د انګلستان کې ځنه ورسپونه په دې خدي په یادښتونو باندې تفسیر کړی بیا یا تا وې چې دا دی قانون تر دې مثلا د ابو وزیر اکبر خان صفات کوي بیا خپل د تشریح کړی چې دا د ابو وزیر اکبر خان صفات نه پوم دا د مو دوکمان دی دا د سی وژل دی مونږ ټول پوزې ته وکړي مګر دا مثبت خصوصیات لري دا مې ولیک او چې دا څه پیښ شول دا په سره کومه وساتلو څنګه مې په پالنه سره وکړه دا ټول مې حقیقت وایي مو د دې په دې په څنګه کې موازی یو بل کتاب چې په اخرو کلونو کې چاپ شوی دی یو انګریز پروفیسور لیکلی دی په نوم دی ویلیام دارم چې هغه افغانستان ته راغلی و د کرزی په وخت کې او دا قدم په قدم په مخ ځای کې ګرځیدل و چې دا په پیښ شوی دی او ډیر منابع اته د هند آرشیف د انګلستان آرشیف د کابل اته قندار ته تللی و ځینې افغاني منابع پیدا کړي دا کتاب تاسو کولی شئ بازار کې پیدا کړئ په نوم دی د ریټرن اف ا کینګ یعنی د شاه شجاع راتک ډیر مهم کتاب دی او دغه سری بیا د نورو منابعو خبرې هم کړي دي لیډی سلیم یاد کړی دی بیا د ټول منابع چې سره موازنه کوي پرتله کوي وایي چې هغه د ټول تقریبا عین خبره کوي مثلا نور افسران د انګریزان افسران چې یادښتونه لیکلي دي او لیکلي مثلا دا یادښتونه داسې هم لیکل شوي دي چې مثلا یو څوک خپل مور ته خط لیکي خپلې ښځې ته خط لیکي په انګلستان کې وایي چې دغه شان کېږي په دغه اوس دغه پېښې دي شوي دي
ځازه صاحب ستاسو همدا اثر یوازې ژباړه ده یعنی تالیف برخه نه لري چې له نورو منابعو سره مو هم پرتله کړی وي دا کتاب
نه ژباړه دی ولې د ما په سریزه او اخریزه د ما خبرې چې دغه لوستونکي ته مې یو تصویر ورکړی دی چې دغه شی چې تل ولې د کومه زمانه دی څه پېښ ولې دا پېښ شول څه شی شو اوسې ولولا چې دا ښځه څه وایي بیا په اخر کې مې ویلې دی چې وروسته دغه پېښې هم وشو
د دې کتاب د سیو جالبه کیسه ستاسو په یاد ده چې فرزن دا اوسې اسجرډو ته وکړي چې په دې کتاب کې د میرمنې دغه شی ته اشاره کړې ده د سشتي ویلي
دا اوس خو به اوس خو چې کله زه په سفر کې یم
کنه یعنی کومه خاصه خاطره یعنی مثلا د وزیر اکبر خان په برخه کې څه ویلي یا دی وی ورزي په کیسه کړې وی چې په ځین کې مرا ګرځي داسې زوایم هڅه ډیر لاندته هم
مثلا یو دی د کابل د میوه خې کیسه ده چې اته مو ته جالب وو مثلا د دغه دغه وای چې هغه شفتالو چې د شمالي نه راځي ته په باد کابل په بازار کې نه پیلې ولې چې هغه نه رسی هغه دومره نازک دی او اټس وای مد مقابل د مقایسه نه ده یعنی دا مونږ ته بل نه وای چې مو دی چې په کابل کې لاندې په وخت کې نه شو رسیدلې او دا د د کاله یو مسله ده د خځو کیسې دي چې خځې چې راځي دوی د مشرانو خځې دوی ته راځي کله کله خبرې کیسې وسره کوي هغه ځینې هندي مزدورانی دي چې هغه بیا به کوي ترجمه کوي د وزیر اکبر خان مثلا وایي چې څو څوار ما ته راغی د وزیر اکبر خان سره ډیر نږدې همکار شیدی د ترزی سلطان جان یا سردار سلطان احمد خان دا وایي د سلطان جان سره څوار موږ ته راغی او داسې ګلاس په سینه راته ودرېد چې تاسې ګوره تاسې بندیانې نه یې تاسې د موږ میلمه نه یې داسې آزاد شوې ژوند وکړئ لکه چې ما مګر دومره دی چې شرایط امنیتي خراب دي ځکه نو موږ باید تاسې د نظر لاندې ونیسو چې تاسې ته ضرر پېښ زه هغه څه کوم تر څو مې چې وسه رسېږي زه پوهېږم چې تاسې ژوند آرام نه دی پوهېږم چې تاسې کوم شیان چې غواړي موږ یې نشو درته برابروی مګر هغه چې د ما په وس کې وي هغه کوم مګر یاد لرئ چې دغه ډوډۍ چې زه یې خورم دغه هم د ما نه دي دغه دا خان د دسترخان باندې خورم چې دا غده محمد شاه خان چې د خسرو بیا مثلا کابل ته خلک لیږي را دوی ته تکای رخت وروړي چې ځان ته کالی جوړ کړي په خپل خوخه
نو دا مېرمن په کوم ځای کې نظر بند و
ته نو دا مېرمن نه ده د مکناتن خزه ده د څو نور افسرانو خزه دي اته ما شومان دي
کوم ځای کې دوی نظر بندي په کوم ځای کې نظر بندي
دوی خو چې د کابل نه قوه موافقه کوي د افغانانو سره چې وځو موږ ته لاره خلاص کوي موږ وځو تاسو ته ملک دوی چې راوځي لا د کابل د بګرامینو لاندې د تیر شوي چې حملې شروع کیږي د غلجیو دخوا دوامداره د حملو لاندې نیول کیږي. وزیر برخان تکرار دوی ته جنرال فلسطن ته احوال لیږي چې ګوره ما درته ویلي وو چې زه امنیت نیسم مګر په دغه غلجیو قواو قومونو باندې مې زور نه رسیږي. دوی ما خبر ته غوږ نه نیسي. د دې دپاره چې حداقل اعظمي هغه وکړم، یعنې د تاسو ساتنه وکړم، دغه ښځې او ماشومان ما ته راکړي چې حداقل دغه ژوندي پاتې شي، او د تاسو څو افسرانو باید ما سره حتی خپله جنرال شتن دی راغوړي مجلس ته او بېرته یې نه پرېږدي چې لاړ شي. جنرال وایي چې زه لاړ نه شم خو مور قوه خرابېږي، وایي چې امکان نه لري چې تا ولي چې ته لاړ شي هلته وژل کېږي، حداقل تا باید زه ژوندی دلته وساتم. ملفستن د خپل مریضي نه مري په هماغه ځای کې، دغه عمومي قومندان د قواو جنرال دی. دغه ښځه د مکناټن ښځه چې مشره ښځه مې د مکناټن ښځه ده چې ولې مېړه په کابل کې وژل شو، او څو نورې ښځې دي او یو دوه درې افسران هم ورسره دي انګریزي. دوی بیا د وزیر اکبرخان ته ورکول کېږي، بیا وزیر اکبرخان د ځانه سره ګرځي، بیا یې هغه ته لغمان ته د لغمان په بادي آباد کې د دغه محمد شاه خان په قلعه کې دوی ژوند کوي. عملته دوامداره خوراک ورته ولادې مثلا هر ورځ یو پسه ورکول کېږي او د هغې خدمت کوي. نورې ښځې هم دي هلته، سړي هم دي. بیا دوی وایي چې موږ اشپزي خپله کوو چې دغه اشپزي خوند نه راکوي، د غوړي د استعمالي هغه اجازه هم ورکوي. بیا وروسته چې د انګریز اورېدل کېږي چې د انګریزانو قواوې د خیبر نه راوختي دي او د انتقام دپاره راځي، بیا وزیر برخان امر کوي چې د ښځې د ټول راوباسي بېرته ځو کابل ته. بیا دغه لاره کې د قصه چې د راځي د بتخاک د لارې کابل ته، بیا دغه د شبکۍ د لارې بیا ځي ان تر چلسوتونه، بیا بېرته ان تر بامیانو پورې ځي، د ټول د وزیر برخان د قواو د بدرګې لارې. بیا په آخر کې چې اکبر خان مصروفېږي د انګریزانو سره په جنګو کې،
له شاغلي ځاځي څخه په مننه لې به خبرتیا ورسته د توتو تاریخي میله چې ویل کیږي له نشته دریو پیړیو راهیسې په کندهار کې دود ده.
ازادي رادیوي مجله په azadiradio.com کې له ازادي رادیو
په کندهار کې د شالیمار دودیزه میله پیل شوه. شالیمار په دې ولایت کې د هغې کلنې میلې نوم دی چې هر کال د توتو له پخېدو سره په ارغنداب ولسوالۍ کې جوړی شي. دغه میله د احمد شاه بابا له سلطنت رئیس په کندهار کې دود ده چې په زرهاو میلهوال پکې ګډون کوي، او د توتانو د خوراک تر څنګ د پهلوانانو د خښنیونې سیالۍ هم ننداره کوي. تفصیل په دې راپور کې.
د شالمار کلنی میلا سش کال بیا د کندهار په ارغنداب ولسوالۍ کې پیل شو. د شالمار سجری میلې کې بیا هم د کندهار د سرحدي سیمو جنوبي ولایتونو اوان پښتونخوا څخه زرګونه میلوالو برخه اخیستې ده. د شالمار میله عموما کندهار کې د پریمانو وبو او د توتو د پخېدو پر مهال جوړیږي.
د شالمار میله نو 15 ورځې ده. په 15 ورځې کې دا درې ورځې خلک یېږي باسي، د کلا ته راځي، د چمن ته راځي، د ګلستان ته راځي، د هر ځای خلک راځي، د هرات ته راځي. نو درې ورځې دلته غیږي است کیږي، بعد درې ورځې بیا د توتو میله ده. خلک د سربند ته ځي، ودالی ته ځي، ودا باغو ته ځي. 15 ورځې دا میله کوي. د 15 ورځې په کال کې یوار دوی راځي.
موږ د سپین بولدک سره راغلی یو دلې د تفریح لپاره. په دا باغ کې دلې غیږي ته د شالمار میله ده. تقریبا لس 15 ورځې پورې موږ دا میله کوو، دلې تفریح کوو.
د دې میلې د تفریح لویه برخه محلي لوبه غیژنیونه ده. ګډونوال وایي له پیړیو د خپلو نیکونو فرهنګ پالنه ورته د یووالي روحیه ورکوي.
کال کې دغه وخت جوړیږي دا میله د پهلوانانو لپاره شپرسیت دی. د ایرات سم راځي د کندهار د مختلفو ولسوالیو سره راځي لکه سپین بولدک داسې پنجوایي ولسوالي د سپیروان خلک دی. دا د لیرا د غیژې د دغه د پارملې د پارا د لیخ په غیژې باسي
تختپلو ولسوالي ما دلته د شالمار میله ده. دغه د شالمار میله چې دا تقریبا چې زمور پنځیر دی ادمه نه کګان دا د هغه وخت ده د دې وخت ډیر بیخي ډیر وخت چې د میلې چې د شالمار میلې په نامه باندې دغه میله جوړیږي.
که څه هم شالمار میله کې به پخوا یوازې د کندهار اوسیدونکو ګډون کاوه، خو د تیرو دوو کلونو راهیسې د هرات، بادغیس، فراه او نور ولایتونو اوسیدونکي هم ګډون کوي.
میله خو ولا ډیره ښه خوندوره میله ده. پخوا خو چې وره خلک وتوتله راکلله، نو اوس بس څلور پنځه ورځې به شې شې غیږي دي. او نن د غیراتیان هم راغلي دي، نو د کندهاریانو د غیراتیانو غیږي دي ډېر شې غیږي وزنه. سږ کال د کندهار ولایت هم راغلي دي، د بادغیس هم راغلي دي، د هرات هم راغلي دي، د سپین بولدک ولسوالۍ څخه هم راغلي دي.
بلا دا د غیږي د ځوانان دي ښه وسوي دي. بلا دا ښه ښایسته غیږي دي د هرات ولایت، د کندهار ولایت غیږي دي، نو بس ګرد ځوانان خوشاله دي.
د شالمار میله له څو کلنۍ وچکالۍ وروسته کندهار کې داسې مهال ترسره کیږي چې په دې ولایت کې د تازه میوو فصل دی. د شالمار میله کندهار کې د لوی احمدشاه بابا د واکمنۍ راهیسې د دغه ولایت د سرحدي سیمو د اوسیدونکو په پراخ ګډون ترسره کیږي. مخکې به میلهوالو ډولونو ته اتڼونه کول، خو د طالبانو لخوا پر موسیقي تر بندیز وروسته اوس یوازې د غیژنیونې په څیر محلي لوبې ترسره کیږي.
د ارغنداب د توتو له میلې د روزګان د توتو کلنۍ میلې ته مخه کوو. د روزګان د مرکز ترینکوټ په لمن کې هم خلک د توتو میله کوي. په دې اړه جزئیات په دې راپور کې.
دا د اورزګان ولایت مرکز ترینکوټ ښار اړوند د فایناوي سیمه ده چې ګڼ شمېر ځوانان د توتانو میلې کولو پسې راوتلې دي. دغلته دوه ځوانان د توتانو یو ډیرو غټو غټو ونو ته ختلې دي چې هره ونه شاوخوا 560 کاله عمر لري، او لاندې یو شمېر ځوانانو بیا ورته ځولې نیولې دي او توت راټولوي. رحمت الله لایق د خپلو ملګرو سره د توتانو میلې ته تللی دی. دی وایي هر کال د خپلو ملګرو سره د توتانو میله کوي.
د روزګان ولایت ټول اوسیدونکي هغه که مثلا وظیفه ولایي که بېله وظیفې خلک یې ټول دې زړه ښه کړي چې جمعې په ورځ باندې یا بغیر له جمعې څخه لورو پرتو سیمو ته لاړ شي. د میلې دپاره په موسم پورې لري چې تر شي میوې د میوې موسم هغه د میلې دپاره ځي هغه سیمو ته. نو دا چې تتوم دلې پخ سوي دي مثلا د روزګان ولایت شت تت لري د نورو ولایتونو په پرتله باندې دلته خلکو زړه ښه کړي چې مثلا د توت میله وکړي. نو موږ هم په همدې موخه باندې دغه سیمه ته رالو تر څو دلته د توت میله وکړو او ورڅخه خوند واخلو.
په اورزګان ولایت کې که څه هم د توتو ونې په زیات اندازه شتون لري خو وړیا دي، او هر یو کس کولی سي چې د خاوند له اجازې پرته توت وخوري او راویش کوي او کور ته یې ویسي. د دې تر څنګ د دغه ولایت په اکثرو سیمو کې د جوارو میله هم وړیا ده، او ګڼ شمېر بزګران خلکو ته اجازه ورکوي چې د دله پټیو څخه د جوارو د پخولو په اندازه جواري وچ کوي او پاخه یې کړي. په اورزګان ولایت کې که څه هم تازه اوس یو ځل بیا د توتانو میلې پیل سوي، خو ځایي اوسیدونکي وایي چې سږ کال د توتانو حاصلات کم دي. د اورزګان ولایت مرکز ترینکوټ یو اوسیدونکي حاجي شفیع الله ازادي راډیو ته وویل
بلدا خوشحالي زار یعنی مخکې دلته جګړې جنګونه و سخت جنګونه و دلته د چار اتاک ډېر ستونزمن و کراکلی بیا په وام کې به و. اوس موږ ټول د ځوانان غلي په میله یعنی که څه هم هغه د مازګر لمنځونه په سلا باندې لمنځونه سوي چې ډېر ناوخته دي، خو بیا هم راغلي یو یو هیڅ اتفاق اتحاد باندې ټول ځوانان په یوالي راغلي دلته خپلې میلې کوو.
محمد ولی بل یو د توتو مینوال دی چې د خپلو ملګرو سره د توتو میلې ته راغلی دی. دی وایي د اورزګان دغه توتان ښه نوم لري، او د ګاونډي ولایتونو لکه کندهار او یو شمېر نورو ولایتونو څخه هم خلک د میلې کولو لپاره ورته راځي.
تانچ د روزګان یو غوره میوه ورته موږ ویلی سو. دا یو ډېر شهرت لري په روزګان کې، د خصوصا د کندهار ولایت څخه هم هر کال په لسګونه کسان راځي، سږ کال هم ډېر کسان راغلي وو. دا موږ یو مثال لرو، د مالي اړخ هم ډېر اقتصادي تمامېږي، ځکه موږ وایو چې توتان ورسېږي خلک تبخې زړوي، په دې معنی چې مثلا خلک د توتان څخه استفاده کوي، یعنی ګټې هم ګټې لري. خلک په میلو ځي د توتانو سیمو ته، خصوصا پنبوي او قابلي توت څخه ډېر استفاده کوي خلک ډېر.
په اوروزګان ولایت کې که څه هم د توتانو ونې زیاتې دي، خو خلکو د توتانو ځانګړي باغونه نه دي جوړ کړي، بلکې یوازې د ویالو، لښتیو او د لویو لارو تر څنګ د ثواب په نیت کښېنولي تر څو خلک ورڅخه استفاده وکړي او ویې خوري.
د توتو د میلې له دود سره د ازادي راډیوي مجلې د دې اونۍ ګڼه رانغاړم. زه احمد شبر له تاسو اجازه اخلم، تر بلې اونۍ مو خدای مل.
ما فکر و نا نسکم د جبه او با خلب می تنا کشی کابل بارانا پاتشی کابل بارانا پاتشی
آزادی رادیو د خپل ټلیفون لاري واوري د آزادی رادیو اپ په انډراید یا آی او اس سیستمونو کې ښکته کړئ او لاروانو حالاتو ځان خبر کړئ.